قسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیره مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسیتم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اورلګیدو د پیښې او نور موضوعاتو تفصیل واورئ. په سر کې د دې سات خبرونه، د اسلام کلا په ګمرک کې پرونی اور لښته لژ شپېته تنه شو بل کړی او د میلیونونو ډالرو زیانې پیښ کړی دی. دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په بادغیس کې دیرش وسلوال طالبان وژلي او د جاپان د فوکوشیما ولایت سختې زلزلې لړزولی دی. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د مالی وزارت وای په اسلام کلا ګمرک کې اور لګیدنې خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. دغه وزارت تیر ماخوستن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې اور لومړی په یو ټانکر کې بل شو چې وروسته یې لمن ټول ګمرک ته خپره شوه. رویټرز خبري اژانس د ځایي چارواکو په قول ویلي چې د دې سخت اور له کبله شاوخوا شپېته تنه ټپیان شوي دي. د مالی وزارت خلکو ته د سر د زیان په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاته کړې ده چې وزارت د ګمرکاتو د مشرتابه پر ریاست یو پلاوی هرات ته لیږلی چې د پیښې د څرنګوالي او زیانونو په اړه څېړنه وکوي. وزارت ویلي چې دوی له زیانمن شویو کسانو سره مرسته کوي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې اور لا هم مړ شوی نه دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په کابل کې د پاکستان سفیر د سولې په برخه کې د خپل هیواد د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره تر لیدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له نوموړي سره په افغانستان کې د ټینګې سولې په اړه د پاکستان پر رول او یو شمېر دورو مسئلو خبرې کړې دي. منصور احمد خان هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له ښاغلي عبدالله سره پر سوکالۍ او د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وای په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلګۍ مشانو په ګډون د دې ډلې ډیرش غړي وژلي او یو لس نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل دغه کسان د اب کمري ولسوالۍ په څلورو کلیو کې د هغو عملیاتو په مهال وژل شوي چې د دوی ځمکنیو او هوایي ځواکونو کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په عملیاتو کې د نجیب الله او ګل احمد په نوم د طالبانو دوه سر ګروپان هم وژل شوي دي. اب کمري د بادغیس هغه ولسوالی ده چې وخت نا وخت ورڅخه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه خبري شي. تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې ولسی استازي ادعا کوي چې د هاوان د لګیدو له کبله د یوې کورنۍ دوی ماشومین جونې وژل شوي دي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاولا افغان ازادي راډیو ته وویل پېښه تیره ورځ نا وخت د ناوي ولسوالۍ په ګورګین سیمه کې شوې ده.
دغه ماشومان په سړک باندې روان و چې د داوان ګولۍ دوه دانی انجن یو لک د درې سره لګیدلې دي. دغه په نتیجه کې دغه دوه انجن په شهادت رسیدلې دي او هغه ماشوم زخمی دی.
دولتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا سنا جرګې پروند دغه هیواد په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د بلوا پارول له تور تبریه کړ. د سنا جرګې و پینځو سناتورانو د ډانلډ ترامپ محکومیدو ته رای ورکړي، خو درې څلوېشت نورو د پخواني ولسمشر له محکومیدو سره مخالفت وکاوه. د جمهوری پال ګوند و سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ترامپ محکومیت ته رای ورکړي. ترامپ په هغه صورت کې محکومیدای شوی چې د سنا جرګې له سلو استازو څخه و شپېته هغوی د خلاف رای کارولی وای. د جاپان د فوکوشیما ولایت په سواحلو کې پروند ریشتر په کچه 1.1 درجه زلزله وشوه. د زلزلې شدت دومره و چې ان د پلازمېنه توکیو ودانۍ ولړزولې. لومړنی راپورونه ښیي چې د پام وړ زیانونه نه دي پیش کړي او د زلزلې له کبله د تسونامي خبرداري هم نه دی ورکړی شوی. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې د دې زلزلې مرکز په شمال ختیځو سواحلو کې 8 کیلومتره په مځکه کې ژور وو. ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزی بانک په خوانی مشر او د ایټالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکل کېدو هدف دا دی چې د کورونا وبا پر مهال د ایټالیا یو میاشتنی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. د ایټالیا پخوانی حکومت چې مشي جوسپې کونټي کوله د اروپایي ټولنې د بودیجې د لګښ پر سر له خپل ائتلاف سره د اختلاف له کبله ړنګ شو. او د یو شمیر فرانسوي او روسي پوځیانو د جسدونو پاتې شونی چې په 1912 میلادي کال کې وژل شوی وو د مسکو په جنوب لویدیز کې په ویازما سیمه کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شول. په مسکو کې د فرانسې کلتوري اتشې ایون مارتین پرون په دې اړه په مراسمو کې وویل:
په 1912 کال کې د روسیې د توپخانی اور په ویازما کې د ناپلیون د ځواکونو روحیې ته سخت ضربه ورکړه. دا کار د نظم او انضباط د تدریجي تجزیه لامل شو او وحشتناکه پایلې درلودې.
د 1912 کال د جون په 24مه ناپلیون پر روسیې حمله وکړه چې جګړه د همغه کال تر دسمبر میاشتې پورې روانه وه. په دې جګړه کې د فرانسې او روسیې شاوخوا 300,000 عسکر ووژل شول او د دواړو خواوو 300,000 نور پوځیان ټپیان شول. خبرونه مو له آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په منځنۍ څپه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې د اسلام کلا په ګمرک کې د ورلګیدو لکبله زیات تاوانونه پیښ شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان سوله او په حکومت کې شراکت نه غواړي.
طالب مطلق قدرت غواړي، بیا تکرار مطلق قدرت غواړي.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له خپل سره وسلوالو شکایت لري.
پیسې غواړي دکانداران نه ټول نه پرځې ورته را لګي چې موږ ته دومره تکاو بوټونه او بده بده راولېږه.
د ورزګان اوسیدونکو وایي جګړې د ژوند ټولې خوشي ورڅخه اخیستي.
د جنگ سره ډېر ستړیو کار مو پټاپه ولاړ دی ژوند نس کولای.
په دې خبرونه کې د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوا اونیس پروګرامونه هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د هرات ولایت اسلام کلا په ګمرک کې د اورلګیدو په نتیجه کې د ټپیانو شمیر لږ شپېتو ته رسیدلی دی. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې سلګونه ټانکرونه او نور نقلیه وسایل سوځېدلي چې له کبله ګمرک هم اور اخیستی دی. ایران د اور وژلو لپاره اسلام کلا ته خپله اطفایه لیږلې او هڅې روانې دي چې اور ووژل شي. وروستي راپورونه دا دي چې لا هم اور وژل شوی نه دی. په لمړنیو راپورونو کې ویل شوی چې اور وروسته لدی ولګی چې د غازو یو ټانکر وچاودید، خو چارواکي وایي چې لا هم د پیښې اصلي علت څرګند نه دی. همدا شیبه د هرات متخصصانو د شورا رئیس شاغلی محمد رفیق شهیر له هرات څخه د ټلیفون لاري را سره دی. شهیر صاحب تاسو تر کله وایم ستاسو معلومات څه دي چې په دې پیښه کې به څومره تاوان پیښ شوی او آیا په دې باب معلومات لري چې اور ولې بل شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو استاذ ریډینګ لپاره. اغه چې تاسو هم په خبرونه کې ویل دا د غاز او ټانګر وچاو دی دا ویلته هم هغه چې دا غاز د ټانکل لیکڅوي او کله چې خلک متوجه شي چې لیکڅوي دی او دی باندې لار باندې کړی خو یو موټر سکل ورنغه د تختیدل او د غاز ټانکر څنګه تیرسوي هغه به چې دا ټانګر ور واخلي او د دې کابل به زیات څنګهونه تا ولاړ وو هغه ټول اور اخیستی چې تاسو سره راپورونه استه خو دا چې ولې څنګهونه تا ولاړ وو خبره پدې کې چې د مالی د وزارت خیریت راغلی او د ګمرک درځونه لپاره د کابل څخه راغلی. دا دوه سورې دي کیږي چې دا څنګهونه ځای په ځای درېدلې د چک د لپاره خود قانون لمخې د ګمرکاتو د قانون لمخې بعد د ګاز او د تیلو ټانکرونه شپږ ساعت زیات په بندر کې نه وي په ګمرک کې نه وي. خو د دې وجه همدا وسو چې یو یې اور واخیستې او دومره خساره ورته ورسېده. هغه اصلي خساره ارزیابي خو اوس تر اوسه معلوم نه دي. هغه یو مسؤول د تجارت او تعقود څخه چې ویل یې 50 میلیونه داسې وایي خبرې کوي، خو تر اوسه دا سنجید شوی نه دي چې خساره به څومره وي. خو موټرونه چې ولاړو وایي د 300 نه بالا دي. خو ټول خبرې به انشاءالله نن معلوم شي. خو ډېر خساره خلکو درسېدلې دي. یو خبر هم داسې کېږي چې 50 میلیونه ډالر پکې خساره راغلی.
بله، ځینې داسې هم وایي چې وایي له اور لګېدو سره سم یو شمېر کسانو هغه پاتې مالونه چور کړي دي. دا خبرونه حقیقت لري؟
خو خامخا هغه خبرې چې موږ هم رسېدلې دا کار سړي متاسفانه خوځیات نشته. دا د سیبو یو موټر ځاسې معلومیږي چې خلک قربان دي حمله کړی او هغه چور کوي. خو د نورو موټرو سره کوم خبر نشته دومره. خو خلک دا سړي په ګمرک کې داسې هلته کوم ځای چې حرام روان وي او فساد پکې روان وي نو که مامور فساد هم وکي ولیکن نو خلک هم دا غلط د فرهنګ ورته بس اثر کوي او دا کارونه کوي. موږ یې منو چې دا کار کوي. هو والا
آیا په ګمرک کې اطفایه و موجوده و که نه؟ آیا امکانات د ور وژلو شته په اسلام کلا کې او که نه؟
ما به درس درسته وایم چې اول خو دا ګمرک انتقال سو هلته اساسي تاسیسات نه لري. یوازې یو مرزي ګمرک وو چې مال راتلی او چک کېده بیا هرات انتقالېده. هلته بیا تاسیسات و امکانات و به اساسي کارونه دلته وو. خو دا چېرته ګمرک لاړ امکانات نه وو او د دې تر څنګ هغه عواید له 100% 10% راکته سو چور روان دي، فساد روان دي. دا امکانات نشته. خو په دې کباله چې اوس دولت مجبور شو چې هرات والی ایرانیانو څخه به مرسته وغواړي، هغوی څخه د اور وژنې موټرونه راسي، نو نشته. دا امکانات مونږ نه لرو. یو بل خبر هم باید ووایم چې دا تاجر د غازو تاجرانو دا پیشنهاد کړی و څو وار دولت ته چې مونږ د مال لپاره باید جلا لاره جوړه کړي. جی دا خطر لري، مونږ باید ډېر ماتل و نه سو. خو دا کار دا عادي کار هم دا دولت وزارت مالی نه دی کړي. نو
بله،
نو دا ټول دا جنجالونه د ضعیف حکومتداري د پاتې قبل کېږي.
سلامت صاحب، ښاغلی محمد رفیق شهیر د هرات متخصصانو د شورا رئیس و. په همدې موضوع مو په تیره خپرونه کې د هرات لوی و نظر خاوند ښاغلی زرین ستانکزی سره خبرې کړې دي. ښاغلی ستانکزی د پیشي په اړه په پیل کې داسې وویل:
له بده مرغه یو ناوړه پیښه رامنځته شوله. د دولت تاسیسات هم پکې له منځه ولاړه، د تجارو اموال هم له منځه ولاړه. تر ډېره که وګورو په دې کې موټرونه او تیل ډېری تجارو پورې تړلي دي. موټروانان خالي د ډرایوینګ یا د موټر چلولو مزد اخلي. نو موټروانانو ته کېدی چې یوازې هماغه د خپل ځاني زیان که رسېدلی واوسي، نور به نه یې ډېر کم وخت.
البته کېدی شي چې ډېر په ګمرک کې ډېر مال هم کېدی شي چې له منځه تللی وي. ستانکسی صاحب، دلته یوه پوښتنه بله دا هم ده چې سم تر اوسه پورې د دې پیښې دقیق دلیل او علت نه دی معلوم، خو داسې ویل کېږي په مخ کې هم داسې پیښې شوې دي چې ځینې موټر چلوونکي د ټانکرونو خصوصا چې په هغې کې تیل بار وي یا ګاز بار وي، د هغه تر څنګ ډوډۍ پخوي، شټوپ لګوي، بې احتیاطي د دې سبب کېږي چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د هرات په پیښه کې هم څه فکر کوي چې دا احتمال څومره دی؟
تروسه خو لا دقیق علت خو چاته نه ده معلوم. اما کېدی شي یو د علت دغه یې بل علت هم داسې د اسلام کلا ګمرک یو تازه تاسیس شوی ګمرک و. نږدې کال یو نیم کال مخکې دا ګمرک هلته تاسیس سو جوړ سو او ډېری تاسیسات یې لا تروسه پورې بشپړ شوي نه وو. او د دې تر څنګ هغه احتیاطي تدابیر د اور د لګېدنې د مهار لپاره هم لا هلته نه وو تکمیل شوي. لبل خو د هرات اسلام کلا ګمرک د هرات ښار یو لری پروت ګمرک دا خو د شوهه کې پروت ته اغل ته په خپل په منطقه کې هم ډیر امکانات د دولت لپاره هم په لاس کې نشته چې په دغه شرایط کې په وخت وکړي چې هغه مهار کې نو یو دلیل کې دی چې د خپل همدغه موټر چلوونکو بي غوري وو چې هغه ته یا د دیک ولو یا د سیګریټس کولو یا د یو بل دیوبل کار تر کولو او بل د سلامي د دې سي وو چې دی چې نور عوامل په ساحه کې موجود وو چې څه وخت مخکې مګر څو ور شاهدان وو چې د اسلام کلا په ګمرک باندې عملی سي دي په کارتونکو باندې کې دي چې نور مسایل په دې قضیه کې دخلو وو چې دا باندې به ورسته کومه
په هرات کې افغان نظر خوان زرین ستانک زایو
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د ناتو دفاع وزیران روانونه په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکو غونډه جوړوي. غونډه د ویډیو کانفرنس لارې د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو دایریږي او دا پریکړه پکې کیږي چې ناتو خپل نږدې شل کلن پوځي حضور پاتې ورسوي او کنه. د غونډې په درشل کې طالبانو ناتو ته په خطاب کې ویلي چې باید غلطه محاسبه ونه کوي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
ناتو داسې مهال افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت په اړه برخلیک ټاکون کې غونډه جوړوي چې لا هم د چارواکو په خبره دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړې روانې دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په بروکسل کې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره کیږي او ټاکل شوې سبا دوشنبه د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د غونډې د څرنګوالي په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. ناتو دا مهال په افغانستان کې شاوخوا لس زره سرتیری لري او د غونډه کې همدا بحث کیږي چې د غزواکونه د روان میلادي کال په می میاشته کې وباسي او کې حضور وغځوي. له افغانستان په همدې می میاشته کې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل هغه ژمنه ده چې امریکا د دوحې په تړون کې طالبانو ته ورکړي. تړون کې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو شرطونه دا ښودل شوي چې طالبان به د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او له افغان دولت سره به سولې تکینی. اوس افغان چارواکي او په ظاهر یې یو شمیر نړیوال شریکان د طالبانو په دیجمنو شک لري. د امریکا د نوې ادارې څو چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د دوحې تړون ارزوي چې وګوري څه پکې راغلي او طالبانو خپل ژمنې څومره پر ځای کړي دي. همدا پرون د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وویل چې طالبان د پسرلنۍ جګړې لپاره چمتووالی نیسي او تورې پورې کړ چې طالبانو په همدې هدف په پاکستان کې غونډه کړې ده. طالبانو بیا همدې او ورته نورو نیوکو ته په غبرګون کې یو تفصیلي اعلامیه خپره کړې او د ځان سپیناوی کړی دی. طالبانو ویلي دوی له امریکا سره د دوحې لاسلیک شوي تړون ته ژمن دي او په خبره یې د جګړې او تاوتریخوالي کچه یې هم کمه کړې ده. په اعلامیه کې ادعا شوې چې ځینې اړخونه او د سولې ضد څیرې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او د دوی په ټکو د اشغال د دوام هڅه کوي. طالبانو ناتو ته په خطاب کې ویلي چې د جګړې دوام د هیچا په ګټه نه دی او زیاته کړې ده هر څوک که د جګړو او اشغال دوام غواړي مسؤلیت به یې لکه د تیرو شلو کلونو په شان د هغوی په غاړه وي. د ناتو عمومي منشي په دې وروستیو کې ویلي چې دوی د افغانستان د ماموریت په اړه له یوې پیچلې معما سره مخامخ دي او په خبره یې دغلته هره پریکړه ګټې او زیانونه لري. ینس سټولتنبرګ ډاډ ورکړی چې له افغانستانه د وتلو او یا دلته د پاتې کېدو پریکړه به یې په حالات پورې تړلې وي. په همدې حال کې جرمني چې د ناتو په چوکاټ کې مهم ځای لري ویلي غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوي.
لبلی خود افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان مذاکرات نه غواړي بلکې مطلق واک غواړي. حمدالله محب د څرګندونې پرون شنبه د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت له چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. د دفاع وزارت سرپرست بیا وایي که ولیدل شي چې طالبان په کوم ځای کې د جګړې پلان لري افغان ځواکونه به له فعال دفاعي حالته ووزي او برید به پرې وکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
حمدالله محب د شنبه پر ورځ د امنیت شورا له اونیزې غونډې وروسته د امنیتي سکتور له مسؤلینو سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل طالبان له چا سره مشارکت ته چمتو نه دي بلکې مطلق واک غواړي.
نه غواړي چې مذاکره وکړي. زمونږ نظر او فکر او معلومات او اطلاعات چې لرو هغه دا دي چې طالب مطلق قدرت غواړي. بیا تکرارو، مطلق قدرت غواړي، نه غواړي چې په هیڅ نوه مشارکت ولري. که غواړي که مشارکت مې هغه کسان چې به دوی ته تسلیم شي، که دوی چیرته یو څه شی په حکومت کې ورته ورکولو، هغه به بیا د دوی په خوښه او په هغې په دې ترتیب باندې به وي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په یاده غونډه کې تمه وښوده چې طالبان به سوله وکړي، خو ټینګار یې وکړ که دوی جګړې ته پلان لري له ځنډ پرته به افغان ځواکونه له فعال دفاعي حالته ووځي او حملې به پرې وکړي.
هغې وویل یو ځای کې استراحت کوي، هلته پلان ګزاري کوي، موټر بم جوړوي، هغه انتحاري عملیات دغه ځای نه پلان کوي، چسپکي یا نور. نو هر ځای کې چې موږ دغسې هستې د دې وګورو، په هغې باندې موږ عملیات کوو. دغه حالت کې موږ دفاعي فعال کې نه یو. تاسو اوس ګورئ چې په قندهار کې په پنجوایي کې عملیات روان دي، په ننګرهار کې په خوږیانه او شیرزادو کې روان دي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 224 تنه نیولې چې له ډلې 130 تنو په ترهګریزو کړنو کې لاس درلود. طالبانو د حمدالله محب د څرګندونو په اړه بیا څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې تازه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی جګړې کمې کړي او له امریکا سره هوکړې ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمو شغله ازادي راډیو واوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو په منځري چپه دولس شپږدی او اف ام 3.5 چپه واوري. اوس په هم فری په ظاهر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو څلیکلي
ډیپلوماټ خبرونی په افغانستان کې د هند پر مرستو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هند لوري په افغانستان کې د یو بل بند جوړېدو ته اشاره راغلی چې هند د اقتصادي او انکشافي پروژو لاري په افغانستان کې له نورو هیوادونو سره سیالي کوي. په دې لیکنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کابل په لالندر سیمه کې د 216 میلیون ډالر په لګښت د بند جوړېدو یادونه شوې چې د کابل 2,200,000 شاریانو ته په پاکي او صحي اوبه برابرې کړي. تر دې مخکې هند په هرات کې د سلمان بند جوړ کړ چې د برېښنا د تولید تر څنګ ډېره کرنیز ځمکه خړوبوي. ډیپلوماټ وایي د انکشافي پروژو لپاره پلانونه د هند بهرنۍ پالیسۍ حیاتي عنصرونه دي. د هند بهرنیو چارو وزارت تیر کال وویل چې په افغانستان کې پر شاوخوا 150 پروژو کار کوي. ډیپلوماټ خبرونې لیکلي چې له افغانستان سره د هند مرستې تازه نه دي، بلکې له ډېرو کلونو راهیسې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په افغانستان کې سړکونه، ښوونځي او نور بنیادي تاسیسات جوړ کړي دي، او حتی په وروستیو ورځو کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړ. هند افغانستان ته د کورونا 15,000 واکسین ورکړی او ویلی دی چې نور به هم ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د دې واکسین له تایید وروسته به په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو ته واکسین ورکړي. ډیپلوماټ خبرونه د هند مرستې او پروژې له ستونزو خالي هم نه بولي او وایي چې د دغه هیواد ګاونډی پاکستان تل په افغانستان کې د نوي ډیلي اقداماتو ته د شک په سترګه کتلی دی. د جرمنی د فونکا میډیا ورځپاڼه په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ خبر کړ، د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په قول ویلي چې د ناټو په غوښتنه ملاتړ ماموریت کې د جرمنی د شاملو ځواکونو د ماموریت دوره باید تر ټاکلې مودې اوږده سي. ورځپاڼه د ماس په قول دغه ورځ لیکلي چې د مارچ تر پایه د افغانستان د سولې پروسه نه بشپړې ژنو په کار دی چې جرمنی د خپلو ځواکونو د ماموریت موده وغځوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس ټول بهرني پوځیان د 6 کال د اپریل تر پای له افغانستانه وځي. خو د جرمني د بندنیو چارو وزیر دې ته اشاره لري چې د ځواکونو وتلې په افغانستان کې له سولې سره تړاو لري. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم ویلي و چې دې ته په پام چې د می تر لومړۍ پورې به په افغانستان کې سولې ټینګ نه سي، نو ممکن ځواکونه تر ډیره مودې په دې هیواد کې پاتې سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي، خو امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو دا دواړه کارونه نه دي کړي. اوس د امریکا نوې اداره له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د دوحې موافقه له سره ارزوي. جرمني له امریکا وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري. د دغه هیواد د پوځیانو شمیر 1,000 ته رسیږي. دا پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي او مشورې ورکوي. د جرمني مطبوعات وایي چې په افغانستان کې د دوی د پوځیانو کلنۍ لګښت څه باندې 538 میلیون ډالر دی.
د د کندوز د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې خپل سری وسلوال له دوی څخه په وچ زور باج اخلي او پر دې سربیره چې په لارو کې خلک لوټي او د پیسو ترڅنګ موبایل ټلیفونونه هم ورڅخه اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
وسلوال اغلاوي، باج اخیستل، انسان تښتونه، مرموزي وژنې او په بیلابیلو پلمو د خلکو زورونه هغه شکایتونه دي چې د دې ولایت یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي له غیر مسؤولو وسلوالو لري. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي امان الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غیر مسؤول کسان ګراف ډېر سوی ده او پولیس نشي کولی چې د دې مخه ونیسي. په ساحو کې په بازارو کې هر سات ګرځي. دولت ورته کمزوره ده، دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالی سلا شي.
په دې ولایت کې هغه خلک چې د وسلوالو ډلو زورولي له حکومت غواړي چې دا ملشي د بې وسلې کړي. د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان محمد په دې اړه وویل
پیسې غواړي د خپل کورنۍ دپاره، مثلا تیکه او کالي دوکانداران نه ټول نه پرځې ورته رالیږي چې موږ ته دومره تیکه او بوټونه او بده بده راولیږه.
دوی زیاتوي له خلکو سره د خپل سرو ټوپکیانو ناسم چلند د دې لامل شوی چې د دولت او ولس ترمنځ واټن لا زیات شي. د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی حبیب رحمان وایي
نو ما غوښتنه د مرکزي دولت نه، د ولایتي چارواکو نه، حتی د وزیر صاحب داخله نه دا غوښتنه ده چې دغه غیر مسلم مسؤولین مسلح خلک د خلی سلا شي.
خو د کندو سیمه ایي چارواکي بیا وایي دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې د خلکو پر زورونو لاس پورې کړي او یا هم ورڅخه باج واخلي. په کندز کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې زورېږي. خلک وایي په دې اړه په وار وار د کندز سیمیزو چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه تر ډېره د دوی پر ستونزو غوږونه کاڼه شوي دي.
د ورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې له نامنۍ سخت پازاب شوي دي او له جګړې نور خورا ستومانه کړي دي. دوی له امنیتي چارواکو غواړي چې په ولایت کې امنیت راولي. له سیمې څخه راپور لرو.
د ورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په دوحه کې د بین الافغاني خبرو سره سم وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې جګړه زیاته کړې. د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه ورشنډ کړي چې غوښتلې ورزګان ته سکوت ورکړي.
دوحه مذاکرات شروع شو، پرې وسلوالو مخالفینو لوی او کوچنی تهاجمی او چرکی هم دې شروع کړ. په روزګان ولایت کې دوی پلان هم دا دی. دوی پلان دا و چې هم به ولسوالۍ ته سکوت ورکوي او هم به مرکز ترینکوټ. ولې زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړان او سرشندنه باندې د ولایت او د ولسوالۍ څخه دفاع شوی.
که څه هم د ورزګان والی وایي چې د وسلوالو طالبانو پلانونه ورته شنډ کړي، خو له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ چار چاپیره مسیره کړي دي او دغه راز ټولو ولسوالیو ته غځېدلې لارې او د ورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې د دغه ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري، هم له تیرو 15 کلونو راهیسې د دولتي کسانو پر مخ تړلې ده. په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې څخه بیا اوس خلک سخت ستړي شوي دي. د دغه ولایت خلک وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستي دي او غوښتنه کوي چې نور دې جګړې بندې سي. د ترینکوټ ښار درې اوسیدونکو سیمه ولا فرید الله او رحمت الله ازادي راډیو ته داسې وویل
او موږ د جګړو څخه به خډیر زیات سړی سوی نور باید جګړه پایته ورسیږي.
د جګړې په اړه موږ دا غوښتنه ده چې موږ جګړه نه غواړو، سولې غواړو. بس
د جنگ سره ډیر ستړیو کار مو پټا په ولار دی. ژوند نس کولای په وسابنه ژوند خوشحالي نه مټول دغه جګړې له ځان سره وړي دي.
د په داسيال کې د چې په ورزګان کې په دې ورستیو کې تربل هر وخت اوس یو ځل بیا جګړو زور اخیستی دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په شمال زون کې د اقنیا او حیرتان سوداګریزو بندرونو لاري د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لیش د گاډو پر مخ بند شوی دی. معترضو ترکمنانو د نه کلن تشتول شوی عبدالرؤوف د خلاصون لپاره د مزار جوزجان لاره هم له درې ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده کړې ده. په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه هم راپور ولرو. خو اوس چې